السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقونه د دې پروګرام ډیره برخه جوړوي، خو لنډه خبري برخه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چا وایي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوی د خیر ښېګڼو په چارو کې لاسوهنه زیاتې کړې، او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه د دوی په ټکو بشري مرستو ته اړتیا هم ډیره ده. د کابل کندهار ترمنځ لوی لاره کې به د دوو ترافیکي پیښو له تلفاتو هم خبر شي. پیل د ساعت په خبرونو کې د غزنی کندهار پر لوی لاره دوه خونړیو ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 50 تنه مړه او 40 نور ژوبل شوي دي. د طالبانو د ځایي چارواکو په وینا دواړه پیښې پرون چهارشنبه د مسافر وړونکو بسونو او ټانکرونو د ټکر له کبله شوي دي. لومړۍ پیښه د غزنی په شهباد سیمه کې د یو مسافر وړونکي بس او د ګازو د ټانکر ترمنځ د ټکر له کبله شوې ده. د طالبانو یوې ځایي سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ یې خپور شي، پیښه کې د 12 تنو مړینه او د 14 تنو ټپي کېدل تایید کړي دي. د غزنی له همدې سیمې شاوخوا 15 کیلومتره لرې د نانی په سیمه کې دویمه ترافیکي پیښه د یو بل مسافر وړونکي بس او ټیلر ترمنځ د ټکر له کبله شوې. دغه پیښه کې د 3 تنو د مړینې او 4 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر نویو واکمنانو غږ کړی چې خپلې ژمنې پر ځای کړي، کنه لکه د افغانستان د طالبانو غونډې به په نړیواله کچه منځوي شي. انتونی بلینکن پرون چهارشنبه په نیویارک کې یوې غونډې ته ویلي، طالبانو لومړی خپل ځان ډیر عصري څرګند کړ، خو په خبره یې وروسته یې عصري رنګ ښکارا چې له کبله یې له پام وړ منځوي شول. فرانس پریس خبری آژانس پر نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه د همدې منځویتوب لاملونه یاد کړي دي. بلینکن د حیات تحریر الشام وسوال ډلې ته چې پر سوریه واکمنه شوی ویلي، که غواړی چې منځوي نشي باید د سوریه د پرمختګ لپاره یو شمیر ځانګړي کارونه ترسره کړي. تر اوسه د سوریه نویو واکمنانو چې د ترکیې ملاتړ ورسره دی له نړۍ سره د تعامل خبره کړې او ویلي دي چې دوی د ښځو له ازادیو سره کار نه لري او حقونه یې تامینوي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي دي چې سږ کال په افغانستان کې د کولرا 15,569 پیښې ثبت شوې. د دې نړیوال سازمان په راپور کې چې پرون خپور شو راغلي چې په نړۍ کې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې په یمن کې، بیا په افغانستان او ورپسې پاکستان کې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل میاشتني راپور کې هیله ښکاره کړې چې د کولرا د واکسین په برخه کې پرمختګ شوی دی او د نومبر په میاشت کې 3.5 میلیونه ډوز واکسین زیرمه کړی دی. پاکستانی چارواکو د بلوچستان په ناقرار ایالت کې د پولیو واکسین ځنډولی دی. تر اوسه د دې ګام لامل روښانه نه دی، خو په سږ کال کې په پاکستان کې د پولیو 3 پیښې ثبت شوي چې 6 په بلوچستان کې دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي په دغه هیواد کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو غوښتنه کړې ده. ګیر پیدرسن پرون په دمشق کې خبریالانو ته ویلي چې ډیری هیلې شته چې په سوریه کې د یو نوې پیلامې شاهدان ووسو. د داسې سوریې چې هلته نوی اساسي قانون وي او د انتقالي دورې له پای ته رسېدو سره انتخابات ترسره شي، او ټاکل شوي چې نن د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په پلازمینه هراري کې یوه ورځنۍ لوبه وکړي. د زیمبابوې ته د افغان لوبډلې د سفر په ترڅ کې دا د 500 دوهمه لوبه ده. درېیمه مسابقه به د شنبې په ورځ ترسره شي. لومړۍ یوه د سه شنبې په ورځ د باران د ورېدو له امله مساوي شوه. په پام کې ده چې افغان لوبډله له کوربه هیواد سره 2 لوبې هم وکړي. تر یو ورځنیو لوبو مخکې افغان لوبډله له زیمبابوې څخه د 20 لړۍ ګټلې وه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. د خبری برخه د سر راپور اخلو. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا پرون چهارشنبه په افغانستان کې د بشری مرستو په اړه خپل راپور کې ویل چې د دوی د خیر ښېګڼو په چارو کې د طالبانو لاسوهنو او مداخلو دغه چارې ټکنۍ کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی په ټکو په افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا تر بل هر وخت ډېره شوې. تفصیل له احمد شبراورو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا د نومبر میاشتې په ترڅ کې په افغانستان کې د مرستو په چارو کې د 104 شپېته داسې پیښو خبر ورکړی دی چې د چارو د ګډوډۍ سبب شوی دی. د وچا په باور دا د یوې میاشتې مخکې په پرتله 65 په سلو کې زیاتوالی شي. وچا زیاتوي چې د دې مداخلو 99 په سلو کې مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي. د وچا په راپور کې راغلی دی چې د محدودیتونو له امله 2 بشري پروژې ځنډېدلې او 2 پروژې یو مخ تړل شوي دي. د راپور له مخې په نومبر کې د بشري مرستو د یو مرکز چارې هم په موقته توګه ځنډول شوي دي. دا پیښې تر ډېره د افغانستان په جنوبي، مرکزي او غربي سیمو کې رامنځته شوي دي. د وچا په راپور کې د بشري مرستو په چارو کې د مداخلو په اړه دې ته اشاره شوې ده چې له مرستندویانو د کارکوونکو د لیست غوښتنه شوې، د حساسو معلوماتو غوښتنه شوې، د استخدام په چارو کې مداخله شوې، د ښځینه کارکوونکو د محدودیتونو غوښتنه شوې او خدماتو ته د ښځو د لاسرسي د مخنیوي په څیر پیښې ثبت شوې دي. د وچا په راپور کې ښکاري چې د کارکوونکو پر ضد خشونت زیات شوی. تیره میاشت 6 مرستندویان نیول شوي، له 2 کارکوونکو سره فزیکي خشونت شوی او 4 مورده د تهدید هم ثبت شوی دي. رویټرز اژانس تیره اونۍ په یو راپور کې څرګنده کړه چې له افغانانو سره بشري مرستې د پام وړ کمی شوي دي چې له امله یې لوږه او فقر زیات شوي دي. د دې اژانس راپور له مخې دا ستونزې د طالبانو سختریزه تګلارو پسې پراخې کړي دي او له بې ځایه شوي او کډوالو سره هم مشکلات زیات شوي دي. په کندهار کې وی بي ځای شوی مېرمن یاسر رډو ته وویل
قلمي دغه مؤمنان می دغه اړ د زوی کمان می دغه اړ دی ور خپل د مدغه مؤمنان مراد ته ولاړ قلا دغه کمالات کوم دی د دې څه ویني لري او چې موږ درګه په جلال کډوري فخصه په اصل ور څنګه وکړو بای
د هرات شیندند و اوسیدون کې اساس کول بیا اساسي رډو ته د خبرو پر مهال د ستونزو د حل لپاره وړاندې وکړ
موږ غاړو دغه مسولین اڅو چې وسو چې وز موږ سره خبرې چې دا مثال دغه په ساته د تمام شیندند می خصوصا د زیرکو د ټولو لسوالي سره همکاري وکي یو د خوراک او بورته پیدا کړي د بزګر سره کارګرو سره یو کارونه واسطه پیدا کړي د مشکلاتو څخه ووځي.
د وچا د راپور په استناد د وړم 2023 کال د نومبر په پرتله سش کال په دې میاشت کې د بشري مرستو په چارو کې مداخله 10% زیاته شوې ده. بل لور ته اوچا یو ورځ مخکې تر دې په یو بل راپور کې ویلي وو چې په 2015 کال کې په افغانستان کې 2.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د اړمنو دا شمېره د سش کال په پرتله تقریبا 8 لکه کمه ده. اوچا مخکې ویلي وو چې په 2024 کال کې 3.5 میلیونه او 1 لکه کسان بشري مرستو ته ضرورت لري.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د کابل کندهار ترمنځ پرون 2 خنړی ترافیکی پیښې شوې دي. محلي چارواکو ویلي چې په دغه پیښو کې لږ تر لږه 50 تنه مړه شوي. تفصیل له محمد صادق رښتینی اور.
لومړی پیښه د غزنی په شاباس مکی د یو مسافر وړونکو بس او د غازو ټانکر ترمنځ رامسته شوې ده. په غزنی کې د طالبانو یو بې ځایي سرچینې په دې پیښه کې د 10 مسافرو د وژل کېدو او 14 نورو د ټپي کېدو تایید کړي.
د موټر د غنه مادمیر ټوله شیطان د لیکس باندې خط موټر دی د غنه مادمیر دی نمو شنه مالی میر خدا قابل د خاص روانو ټول شید.
اما حاله دوهمه پیشه د غزنی په نانی سیمه کې چې د دې پیشه لځای 15 کیلومتر لري موقعیت لري رامنځته شوی ده. په دې پیشه کې یو 1500 بس موټر چې له هلمند څخه کابل ته روانو د ټیلر موټر سره ټکر شوی. د عین شاهدانو په وینا په دې پیشه کې 30 کسان مړه او 4 نور ټپیان شوي دي. د هلمند اوسیدونکي عبدالقوی نصرت چې په دغه پیشه کې د ژوندۍ پاتسو 4 کسانو په جمله کې دي، ازادي رادیو ته د پیشه کیسه داسې وکړه.
یو 10 بجې تقریبا د هلمند سمارکت راوکنه میرویس نیکه نمائندګي و روانو تر مکور چې راوځي تر ته وځي چې نیم فکر کوم را تیر سول ان شاء الله تر اسکر کوچم را وتلو. نو دلته یو دا غټ موټر دی، دا کمپریشلی کریش پکښې دی. دا پر سړک روان دی، موټروان پسې ور ورسېدی. دا خو بل موټر رالی، دا خو چې بل موټر رالی نو اخوا ته خونې ساوښتلې. موټروان کوشش وکړي چې رستا لاسته ځان واړي. رستا لاسته چې واوښتې چې دا اوښتې ډېر تیز روانو. دا هغه موټر کې بند شو چې پکښې بند شو د هغه باډي دغې د نیمه د پایسه پسې واخېسته راسار یې ور څیرې کړه دا زموږ موټر یې ټوله څیرې کړي نو موټروان خو یو لستوڼی معلومېدی نور ګرسره پکښې ورک و غوښه یې کړه ګرسره دوکان یې سره ورګډ کړه یو زه ومه یو درې نور ژوندي پکښې پاتې شولو زه لا نو کې د خبرو ومه نور درې بستر دي په غزني کې
د دواړو پیښو لامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي د سرعت زیاتوالی او د ترافیکي اصولو نه مراعت ګڼل سوی په غزني کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د ژغورنې عملیات روان دي خو د پیښو شدت د مړو او ټپیانو د شمیر د زیاتېدو ویره زیاتوي د هیواد په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو دا ډول زیاتوالي اندېښنې راپارولې دي او خلک د طالبانو له حکومت د ترانسپورټي شرکتونو د اصلاح او د موټر چلوونکو د څارنې غوښتنه کوي
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د امریکا متحده ایالاتونو وایي د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام په تړاو اضافي بندیزونه لګوي دا بندیزونه هغه څلور بنسټونه په نښه کوي چې د واشنگتن په وینا د دا ډول وسلو په خپرېدو یا رسولو کې برخه اخلي اسلام آباد هم ورته عکس العمل ښکاره کړی
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر کړ وویل متحده ایالاتونه به په پاکستان کې د لری واټن توغندیو د خبرېدو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې په خبره شوې اعلامیه کې راغلی دي چې په پاکستان کې پر څلورو شرکتونو د بندیز پریکړه د پاکستان د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له امله د رامنځته شوي ګواښ په رڼا کې شوې ده په اعلامیه کې دا څلور شرکتونه یاد شوي دي چې یو یې د پاکستان د ملي پراختیا کمپلیکس دی چې د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام مسؤل دی او د پاکستان د اوږده واټن بالستیک توغندیو د پروګرام د پراختیا لپاره د موادو د ترلاسه کولو هڅې کړې دي بل افیلیټس انټرنیشنل اختر او سانس خصوصي شرکت او څلورم راک سایډ انټرپرایز شرکت دی چې د تجهیزاتو د رسولو لپاره کار کړی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن پنځشنبه د دسمبر 19 په یو بیان کې چې په خپل ایکسپانه کې خبر کړی دی د واشنگتن پریکړه د تاسف وړ او مغرضانه بللې ده په دې بیان کې وړاندې راغلی دي چې اسلام آباد خپل ستراتیژیک ورچیاوي د خپل حاکمیت د دفاع او په جنوبی آسیا کې د سولې او ثبات د ساتلو لپاره دي او دا ډول تګلاري د سیمې او له هغې بهر د ستراتیژیک ثبات لپاره خطرناکې پایلې لري تیرمیاشت هم واشنگتن د پاکستان د بالستیک توغندیو په تړاو په 15 بنسټونو او یو کس بندیزونه لګولی وو چې په پاکستان کې د توغندیو په پراختیا او د توغندیو د تجهیزاتو او ټکنالوژي په چارو کې لاس درلود د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماچو میلر ویلی دی چې د پکینګ یو تحقیقاتي انسټیټیوټ له پاکستان سره همکاري کړې ده چې د شاهین درې او ابابیل توغندیو سیستمونه جوړ کړي او د دې امکان شته چې اسلام آباد د نورو پراخو سیستمونو لپاره له چین څخه تجهیزات ترلاسه کړي د امریکا متحده ایالاتونو پروسه شکل په اکتوبر میاشت کې د چین پر دریو شرکتونو هم بندیزونه لګولی وو چې پاکستان ته داسې مواد صادروي چې د توغندیو په صنعت کې ګټه ترې اخلي
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ
ازادۍ رادیو سلیر وی ساعت
د کندهار د فالوده د میلو پاړه درته وایو د کندهار فالوده یو ډول ځانګړي خواړه دي ممکن تاسو هم ورسره بلد وي خو اوس د دغه فالوده لپاره د بیلابیلو سیمو خلک د کندهار ښار ته راځي تفصیل به په دې راپور کې واورو
د چلورو کسانو مخته د فالودی ډاک یو غټ غاب چې په محلي اصطلاح ورته مجمع ویل کیږي پرته ده دا کسان د فالودی خړولو لپاره د کندهار لسپین بولدک ولسوالۍ څخه راغلي دي فالوده د کندهار په مشهور او دودیزو خړو کې خاص ځای لري چې خلګې په هوسانه ډول په شوق خوري اجي محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي دی وایي کله چې کندهار شهر ته راځي فالوده حتمان خوري.
د کور سره رواني دا واده سره وکړ په ایران واده کې فالوده خورو. چېر کاله مخکې لا زراتم پر ځای شاخان وو او بیا د داود په وخت بیا په دا انقلابو کې په انقلابو کې نه دا دکانونه څه سره کمزوري شو. په انقلاب کې په دا د خرچان په انقلاب کې
د کندهار شهر په شهیدانو څلور لارې مدد چوک او کابل دروازه کې د فالودی ګڼ دکانونه سته. محمد نسیم چې د تیرو دوه لسیزو راهیسې د کندهار د شهیدانو چوک ته څیرمه په هرات بازار کې د فالودی دکان لري وایي فالوده د شیدو پیرونیو مرواري او نورو خوږو له ترکیب څخه جوړیږي چې د منی په موسم کې پیل او د پسرلي تر پایه دوام کوي.
فالوده خو نو داسې جوړیږي مثال شیجې بانج پرلې شیجې چې جوړ سولې بیا وریجې وراچو کمې وریجې ښه پشکې خوړې سولې نه ښه پخې سولې نو بیا لږ د بریر رنګ ورکو نو هغه چې ورکړي نو بیا څه شیره وراچو شیره چې وراچو څه جوش ورکو نو بیا بېرته مجموع ته پسې اچو نو هغه کار چې خلاص بیا نو لاندې شربت جوړو صبر اورا چپل جیت صبر مثال چپل جیت اورا چ چم شربت اورا چ انا هغه چم دغه کله بیا نو بیا میرواری جی میرواری به جلا جوړ
د کندهار شهر وسیدونکي فالودا د خوشیو میلمستیا او نورو دودیزو مراسمو پر مهال هم استفاده کوي. د کندهار شهر وسیدونکي خدیجه وای فالودا او شریخ د زمانو او ناویانو د کورنوی ترمنز د نون وړولو او د خوشیو څرګندولو لپاره کارول کیږي.
دغه دود پایده د فچوینه ملوړي چې می ساده خبره یو شی بالا بو دي شفان کې د نای سره چې سړی جوړا وروړي بار پالو دام وروړي یا شریخ وروړي یا پالو دا وروړي یعنی نو مونږ شان دي شفان کې دغه د نای دود معمول دی نه د زم د خانه یو چې وروړي ام جوړای یو او دی ودري او ام پالو دا یا شریخ
فالوده د کندهار د خوژو خوندونو دودیزو مراسمو او ټولنیزو اړیکو یو ځانګړې بیلګه ده. دا نه یوازې د منی ژمي او پسرلي په یخو شپو ورځو کې د خلکو تنده ماتوي بلکې د خوښیو او مینې په ډکو مجلسونو کې د کورنیو او ملګرو ترمنځ د یووالي احساس هم تازه کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخص
کند خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
خبري ټولګه هم دومره و اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده مه باسئ.
سره د نړیوال خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوي
پس و ژاړم د مشمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
سیو جنجال ارده دم امرای شدن زدن و کفتن و یکان دفع کنان بدلش نگیم در صرفان و طرف مینداختن زندگی رید نفهمیدم.
ده یوی میرمنی خبری مواورده چی ویلی ده موتاد میرل لاسای تریخ جوند تیر کرده دی دنجونو ده و دولو پر وقت دی کمو خبرو پا پام کنی ول
ریم دی مسئولیت د چتا سو باواده شي خودسه نو د الک څنګه دی باید پختنه وکي چې هغه الک څه کار کوي هغه الک دماغ ټیک دی نه دی چرس نه ونس کی سیګریټ ونس کی د نور عملونه ونه لري هغه کار کول شي کنه شي کول هغه سواد لري کنه لري.
نن ام د موضوع چیروم ملتي مو وکړي درنو دوستانو عملی تجربه د خېچې په افغاني ټولنه کې دشته دودونو او رواجونو لامل یو شمېر خځې داسې نارینه وته ودیږي چې هغه یا زهنی ودنه وکړي او یا هم په نشه یي موادو روږدي وي. دا مېرمنې وایي چې د ژوند له پای له بیا تر پایه سره لدی چې د کورنۍ ټول مسؤلیت ورلغاړي وي، د میړه او آن د لیورونو لخوا تریخ چلند سره کېږي او وهل کېږي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې د خپل میړه په هکله وایي چې ذهني وده یې نه ده کړې، ټول کړه وړه یې د ماشوم په څیر دي. هغه د کور د مسؤلیت په هکله نه پوهېږي. کله یې چې کوم څه په زړه نه وي، میرمن د ماشومانو په مخ کې وهي. لږې ورځې څخه مې چې واده کړی، کورنۍ هیڅ احوال نه اخلي چې د تاسو څه حال دی. زما میړه ذهني وده نه ده کړې، په وړه خبر په قهر کېږي، وهي مې، ماشومان هم وهي، کور ته لګښت نه راوړي. کوم څه چې زه کور ته راوړم هغه یې که په زړه نه وي لرې یې غورځوي. تل په دې فکر کې یم چې تر څه وخته بالاخره به څه کېږي. په دې کې خپله خرابه شوم. د پغمان اوسیدونکې نرګس بیا وایي چې د دې میړه معتاد دی، کورنۍ لګښتونه خواسې هم نه برابروي، له دې څخه پیسې اخلي او نشه یي توکي ورباندې رانیسي.
خراب انډیوالانو سره کېناستو چې دا معتاد شو. اول خو د 12 کال کېږي چې دا مواد مخدر ته مخه کړه. هم چې کور ته راشي جنگ را سره کوي، پیسې را نه اخلي. پلم چې زه کار ته راځم از ما سودا کور ته چې ماشومان سره مې جنگ ونه کړي. هر شی چې مخې ته پروت په هغې باندې گذار کوي. دا باندې د خپل اولادونو د خاطره مې ناست یم چې ماشومان مې بې مکتب او بې دغه پاتې کېږي. ډېره مې تهدیده، هر وخت یې تهدیده کړې یم. خو زه د خپلو ماشومانو د خاطره وال تکول مې تیر کړي دي. نیمه وخت زه خو دغه کار کوم وایي چې خوشحاله کېنه که نه خوشحاله دي، هر طرف ته چې زه وایي لاړه شم. بچیان مې خیي چې نه زما تا خو د پلار د کور نه نه دي راوړي، ماشومان خو زما دي ستا خو نه. دغسې ځان غلی نیسم او وال تکول تیروم، ماشومان مې زه نه پرېږدم چې داسې پلار سره زندګي وکړي.
میرمنې او ماشومانو ته بیا په ټولنه کې هم په ښه نظر نه لیدل کېږي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست له نورو معلوماتو سره.
محیط او د والدینو مثبت کړه وړه مخامخ د کوچنیانو او ماشومانو پر افکارو او استعدادونو باندې مثبت اغېز لري. د معتاد پر کورنۍ د معتاد شتون خورا مخرب اغېزې لري. اول د ناهیلۍ احساس. یو میرمن او کوچنی کېدای سي چې د یو ناهیلۍ احساس وکړي په ټولنه کې، په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلۍ وښيي. دوم، ځان تر ټولو ټیټ بلل په ټولنه کې، په کورنۍ کې د معتاد کورنۍ او د معتاد البته ماشومان ځان تر ټولو ټیټ بلي. داسې د خجالت او شرمندګۍ احساس. ډېر کله معتاد انسان، میرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي، ځکه د پلار په دغه ټیټ کار چې دوی بوخت دی په دغه ځان شرمنده احساسي. څلورم، د معتاد کورنۍ د غړو تر مابنځ اصلا د صمیمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیکې لرل، دغه یو لوی بحران او ناورین دی. د کورنۍ امن او ثبات د معتاد کس پښتون لمنځه ځي. مهم هغه د باورونو کموالی دی. پله په کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشتون دی. پله په معتاد کس هم څوک باور نه کوي. ټولنه، خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي، ځکه یو واهمه ورسره چې مبادا زموږ د کورنۍ کم غړي د په دې باندې ککړ نسي. ډېر کله موږ وینو په ټولنه کې په غلاو باندې روږدي، یو د ناامنۍ احساس کوي. نو دغه ټوله کس سره ټول کو د یو معتاد کس د ټولنې تر مابینځ او د کورنۍ تر مابینځ خورا یو بحراني حالت دی.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد ډاکټره زرغونه زیور بیا په مسؤولو کسانو غږ کوي، وایي چې د معتادینو د درملنې لپاره دې هڅه وکړي او دوی ته دې د کار زمینه برابره کړي، کنه د دوی کورنۍ به داسې ماشومان وروزي چې بیا به نه مور پلار او نه هم هیواد تا پا درد دواشی.
مشکل داری چه دوی در فامیلیون دی، دوی بچیان دی، دوی در تعلیم، در درس، در نفقه. خصوصا دستی دیر خلق دی چه کورونو که میرمن سواد نلری، تعلیم نلری. داغه مثلا 15 و بچیان کور که لری. اگه بچیان خواد نفقه غوری اختا، میرمن بی سواد دا کار نلری، چی شه او که؟
دوی پی او بل دنیا که دی مسئولیت احساس نکه بیچ کور ترسی، لچار چلان نیره توایا
ذهنی مشکل ولری او دا محتاط سی بیا خود دوی عقل و فکرم کار نکی بیا چه کار دارشی بیا خشونات دایی چه پزورا مثلا اتا کوشش که چه میرمونی بندی دا فشار وشی چه دوی تا داقه دی نشهی مواد پیسی پیدا کی او آقا ور کی که آتا دوستی خلق هم مالی دلی دی چه مخبلی من دی بانده فشارا چه مات پیسی را که او مجبور دی اگه مجبوره ای من دقل تزمان پا دی دقبلا که دوی منزل که دو زامنی اطول دوالا موتاتو بس مور بانده بی فشارا چه اول چزر که و پیسی را کچ منگه و بی آقی بی چرا بس که اول مجبوریت نبی که نور سنو پیسی بی پیدا نکر آقی غریب خو زرا خسا و آقی بی چرا والا خبلا ماتا قسا و کرا و والا تلا می خرسا کرا مجبور مایز کشی و بیشرمی که بیایی که و حال که حتی شیشه ماته دقیقه دالی جونو شیشه ماته کرلی
تا سو علت چگرنه چی بدی ورسته او که والی اقا کسان چی نشو باندی روک دیدیش میری زیاد سد
سو کاله مثلا 55 کاله مخی اقی وقتی دقیقی رویون و چرس و دقشان باندی چو مانا باندیم نپویده لویس نم وو اصلا تلویخ 55 کاله چی دا جنگون دی وطن تر آقلن دقشان سر خلق دغشو د دې نمخ کې مونږ نه پوهېدو چې دا څه شی دی دغه د دې کار کله چې کېږي دا لکه پخوا دا شی نه و یو دوا د پاره به که چا یو شی کوکنار کړ نور داسې مسایل نه و چې فابریکې دې جوړې شي او داسې مواد مخدر را تولید کړي چې د خلکو دی د ټولنې د بدبختۍ باعث وګرځي
هغه کسان چې د نشهیي موادو کرکیل کوي څه فکر کوي ډاکټر صاحب آیا داسې ورځ به رانسي چې خپله هم داسې یو زیان وکړي چې بیا په خپل کار باندې پښیمانه وي
متل موږ لرو وایي چې هر عمل خپل عکس العمل لري دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفادو دپاره د ګټې دپاره د پیسو دپاره د دغه تجارتي مسایلو دپاره چې دوی ته په دغه لاره کې هغه راځي یو مفاد به راشي پیسې به پیدا کړي ګټه به وکړي په میلیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي داسې یو وخت به راشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کېږي حتما هغه تربیه هم هغې نه اخلي بالاخره به په نشهیي توکو باندې عادت شي روږد بشي څنګه دې وکرل هماغسې به ورېبي د ده بچي چې په دغه مرض بې اخته وي او د باندې په سرکونو یا په دیرانونو کې پراته یي او سرونه یې ببر او په بده ورځ پراته یي آیا دای به خپله بیا رنځ نه وړي خامخا به دی به په ټولنه کې ناارامه پاتې وي کله به د ده په خپل سر باندې راشي بیا به دی پوهېږي چې دا ما څه بد کار کړی دی چې حالت ته زما بچي را ورسېدل
له دولت نه د تاسو غوښتنه څه ده چې هغو کسانو ته چې معتاد دي دوی طبعا په کور کې میرمنې لري بچي لري اوس خو نارینه معتاد سوي دي د میرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه ووزي یا د اقل د سبا او د بېګای عمرې ډوډۍ ولري
د دوی وظیفه همدا ده منظم پروګرام لري چې د دې خصو مثلا بچی دی او ماشومان دی دوی به تعلیم تم ضرورت لري تربیه تم ضرورت لري او په څنګه د ټولو نه مهمه دا ده چې د هغوی د ولګي او د بيدستۍ غم باید وکړي پروژې په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلال نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي
لکه څنګه چې په خبرونه کې یاد شول هغو کسانو چې ذهني وده نه ده کړې له عمره غټ د خود ماشومانو په څیر چار چلند کوي د دوی میرمنې هم د امدی موتاده کسانو د خزو په چیر لډی رستونځو سره مخ دي. په دې اکلمو له یو ډاکټر سره چې نه غواړي نیمه په خبرونه کې یاد کړو مرکه کړي. هغه په پایل کې وایي
کورونو کې د زوجونو مالې دل دي چې زمونږ په پګوندو کې شته دي چې په خپل ځین دومره صحیح کار نه کوي او هغه ته خوارتي هم نشته دي چې لکه هغه ته واده وکړي. په خپل مجبور دي چې هغه سره ژوند کې د هغه ژوند ته لکه توجه وکړي. د هغه سره خو بیا هم نه کیږي خو بس د میندې خپل دې زوی ته کله هغه نورمال دی کنه دي هغه ته ژوند لکه جوړ کې هغه ته واده وکړي ښځه وکړي. نو دا ځینې کورونه خو داسې لکه هلکانو ته خپل جن کینه ورکی خپل ځنې کورونه چې دي د پیسو تارتیا لري ځکه اوس ډیر خلک د اقتصادونه صحیح نه دي چې دا غي ورونه سمره او خیاره وي دا غي ورونه موږ غوړي چې لکه مونږه خ زیت لاړ شي خلک سره چاغه او خیاره وي چې کوم کول شي چې خپل ژوند ته لکه صحیح دمه ورکی غي غوړي چې مونږه هغه سي لکه سره ودو خو بیا د میاندې چې دي داسې کوي چې زه خیر دي دا غي ذهن کار کوي کار نه کوي. نن مونږه ارتیا لرو پیسې ته او نن زموږ دا مسؤلیت دی چې تاسو به واده شئ خو داسې نه وایي دا هلک څنګه دی د دې ذهن کار کوي دا کار کولی شي دا په خبره پوهېږي دا هلک کار کولی شي که دا دې تحصیلات شته دا روغ دی د ذهن نه څنګه دی دا پوښتنه نه کوي فقط دغه هدف یې دی چې بس دا زموږ لاړ شي دا زموږ لور واده شي. خدای داسې نه وایي چې ورګه چې دا کوم ځای ته لاړو او بیا دې هغې ورکوي هغه چې نه چې لاړو غریبه لاړو د هغې ژوند خراب شو تباه برباد شو هغه مجبوره ده که هغه سړی لیوانۍ دی که هوښیار دی که هغه ذهن کم کار کوي که زیات کار کوي هغه چې نه مجبوره ده چې هغې سره بس خپل ژوند ته ادامه ورکوي او هغې سره بس ژوند وکړي. نورو نو هغې ته خو څه چاره نه شته دی اوس د افغانستان اوس د نننۍ شرایطونه چې اوس دې ورځې کې دي خو ډېره سخته شوی دی. هغه جنکۍ بې غریبو داسې غواړي چې بس مونږه کار دی ته لاړو شو خو مونږ ته یو ژوند دی ټول عمر بس دغه زجر وبسي درد وبسي. خو بیا چې هغه د خاوند کور ته لاړو څنګه کېږي د خاوند کور ته چې لاړو دغه هلک وړونه چې دي د هغې خپله ژوند دی خپله بچي دي خپله ښځې دي داسې توجه ورته نه کوي ورته وایي چې بس یو ښځه وه خو مونږ تا ته وکړو چې ستا ذهن کار کوي که نه کوي مجبور یې چې ته په خپله ژوند مخکې وړې. هغې ته بیا هیڅوک هم توجه نه کوي هغه جینۍ بیچاره چې وردی خو ته ګوري چې سړی ذهن نه صحیح اخو ته ګوري چې دې سره څوک کومک ورسره نه کوي اوس هغه مجبور دی چې په بدبختۍ کې خپل ژوند مخکې یوسي چې تر کله دا جنۍ ژوندی وي دې ته بس داسې سوچ وي کورنۍ کې چې لکه د هغې جنکۍ لږ هوښیار وي باسر وي لیدلې وي هغه کولی شي یا باسواده وي په خپله خپله ژوند مخکې وړي او که هغه غریبه بېسواده وي هغه به خپله ژوند څنګه مخکې یوسي هغه څنګه خپله کورنۍ ته یا خپلو بچو ته یا خپل هغه سړی چې د ذهن کنه کې هغې سره څنګه کومه کوشي اوس هماغه دی چې هغه هلک هم در پدا دی او دا جینۍ که د دې نه ماشومان هم په دنیا باندې راشي ماشومان یې موشي نو هغې هم بیا ژوند خراب دی.
ډاکټر صاحب د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتلو سره چې ښځې کار نه لري زده کړه نه شي کولی او داسې چا ته وادېږي چې هغه ذهني وده یې نه ده کړې دغلته بیا ښځه هم کار نه لري وظیفه نه لري دلته بیا څومره زوریږي څومره د کورنۍ لخوا د ټولنې لخوا له ترخه چلند سره مخ کېږي او په کور کې نیستي ناداري څومره دا زوروي
زورویلو خو نن سبا چې اوس داسې جنکۍ نه مکتب ته ځي نه د هغې څه وظیفې ته پرېږدي داسې شرایط په افغانستان کې راغلی دي چې هغه باسواد هم دی په هماغه حالت دی چې څوک بېسواد هم دی د دواړو ژوند خرابه دی ځکه چې که هغه باسواد وي نن سبا په هغې پدر څه خوري هغه هم کور کې ناسته دی او چې بېسواد هم دی هغه هم په کور کې ناسته دی دواړه کور کې ناسته دي دواړه د اقتصادي مشکلاتو د هغې ستونزې لري دواړه یو شانت دي او چې د دې سره چې بیا د هغې د خاوند د مخ کار نه کوي د هغې نه خو بس چې د هغه په دې دنیا کې راغلی نه نو هغه بیا نه ښه وو بالکل چې څه وګوري د ژوند ته یې چې په کومه ګوټ کې د دې خوشحالي وي هغه نه شي لیدی خوشحالي بالکل بیا هغه ژوند نه هغه مرګ بهتره ده چې بیا لاړه شي.
دغسې کورنۍ چې خپله لور داسې چا ته ورکوي چې ذهني وده یې نه ده کړې هغه د ژوند مسؤلیت مخکې نه سي وړی خپله بیا څومره زوریږي د خپلې لور ژوند ته
نه هغه خو وایي چې بیا لاړه شي چې دا جنۍ د بخت پسې لاړه شي او دا زمونږ شانې سپکې شي او مونږ لکه خپل مسؤلیت ادا وکړو شرایط خرابه دي لکه اقتصادي ژوند مو ښه نه دی چې مونږ دا جنۍ وساتو د دې خرچه ورکړو د دې بله ورکړو اوس درسونه هم نشته سبقونه هم نشته چې لکه مونږ دې سبق ته ولګو خو ټول کورنۍ کې د جنکۍ ژوند خراب شوی دی چې هغه نه ګوري چې هغه لږ ذهن کار کوي نه کوي کوي بس ورکي هغه چې لاړو بیا چې کله هغه لور د خاوند کور کې اقتصادي مشکلات وي د وهلو ټاکلو وي هغه چې خاوند په خبره باندې نه پوهېږي بل ستونزې چې هغه سړی کار نه شي کولی بل ستونزې خو بس چې سړی دماغ کار نه کوي هغه خو کار هم نه شي کولی ډوډۍ هم نه شي راوړی خپله ښځه هم نه پېژني خپل بچې هم نه پېژني هغه خو پیس باندې نه پوهېږي بس هماغه دی چې هغه جینۍ په خپله چې وزورېږي هغه مور چې خپلې لور ته وګوري د هغې نه بیا توبه وباسي چې یا الله که د دې نه مخکې زما سره دا خپله لور به مې ساتلی و خو هغه ښه و همدغه دی چې بیا مور چې خپله لور ته ګوري هغه مور یې بیا زورېږي بیا ټول کورنۍ ورسره زورېږي
ډاکټر صاحب تاسو په نظر څه کول په کار دي څه باید وسي چې کورنۍ کله لور ورکوي نو دې نقطې ته متوجه اوسي چې لور داسې چا ته ور نه کړه چې هغه نسي کولی مسؤلیت وي چې د هغې ذهن وده نه ده کړې
ښه پوښتنه تاسو کړې ده دا خو اولا نه چې دا هغه هلک کور باید دا تصمیم ونیسي چې د چا لور ژوند خراب نه کړي هغې زوی چې دی د هغه دماغ صحیح نه دی هغه خپل ځان نشي ساتلی نو بیا دا هغه څنګه وکړي چې لاړ شي دا بل چا لور راولي او خپله ښځه هغې ته اړتیا وکړي هغه ځان ته اړتیا نشي کولی خپله ښځې ته بیا غینده کې خپل د هغه بچي روړي د ټوله سر ته سر د هغه یو هلک چې دماغ کار نه کوي ټوله په خپله چې ښځې ماده مو نه وي کړې هغې ته ستونزې شته دی چې بیا هغه سره چې د بل چا لور وړي هغه خو بیا د هغې نه هم زیاتې ستونزې جوړېږي لکه یوازې خپل هلک ته نه چې د هغې ورور ته مور ته خویندې ته ټول کورنۍ نه ته بس یو لویه جنجال جوړېږي هغه ښه دی چې هغه یو زوی ته خپل یو ښه ساتلی شي چې هغه یو زوی نه پنځه شپږ نور هم ترنه جوړه شي هغه خو بیا ډېره ګرانه وي دا کورنۍ باید پام وکړي چې خپل زوی ته واده ونه کړي داسې چې دماغ یې کار نه کړي بلکل دې ورته واده ونه کړي که د هغې علاج کېږي خو علاج یې ورته اول وکړي نو بیا یې ورته واده وکړي که علاج ونه کړي بلکل به یې ورته واده نه کړي او بیا د جنکۍ چې کور ته دی کوم کور ته ځي هغه کور والا باید پوښتنه وکړي چې هغه هلک څه کار کوي د هغه هلک دماغ ټیک دی نه دی چرس نه ونسکي سګریټ ونسکي دا نور عملونه ونه لري هغه کار کولی شي کنه شي کولی هغه سواد لري کنه لري خیر دی که سواد مونه لري چې یو کس په ولري چې د خپل خزه یا خپل بچی ته پام وکولی شي ناغه ته رسیدلی وشي بس بیا ستونزې نشته خو بیا د کورنۍ د الک کورم باید پام وکي او د جنې کورم دا مسولیت لري چې د جنې مور پلار ورور که خور یار څوک مدد دي جنې مسولیت لري هغه پام وکي چې داسې الکانو ته خپل لور ور نه کی
کسي تاسو د دې نارینه او ښځې چې مسؤلیت نه وړي فکر کار نه کوي څومره د ضربه ویني څومره صدمه ویني
زه خو صدمه ډېره ویني ګور فرشته جانې چې د یو ولګ ذهن کار ونه کوي نو دا به څنګه کولی شي چې د ژوند ته به ستونزې نه وي سر ته سر په دې په ژوند باندې ستونزې وي ځکه چې د دې دماغ کار نه کوي اوس داسې شرایط راغلي دي چې کوم هلک روغ دی دماغ صحیح کار کوي ټوله سواد هم لري ماستر هم دی اوس اوسګار ګرځي یو ډوډۍ پسې ګرځي هغې ته څومره ستونزې جوړېږي چې د هغې بچي لکه هغې نه جامې غواړي کالي غواړي نور غواړي د هغه ښځې اړتیا دی مجبوره دی چې خپلې ښځې ته ډوډۍ یوسي جامې یوسي ولې هغې ته وګوري نن سبا په افغانستان کښې څومره ستونزې دي چې په خپله صحتمند هم دی خو چې د یو هلک ذهن کار نه کوي هغې ته به څنګه ژوند به ښه وي چې بالکل هغه مالدار هم وي هغه ته بیا ژوند ښه نه وي که هغه ته ښه وي که د هغې میانده ته ښه وي د هغې ښځه چې د هغه ژوند ته راځي خو هغه به چې د اقتصادي وضعیت هم ښه وي چې د هغې ذهن کار نه کوي هغه جینې ته خو ډېره درد ورکوي ځکه چې هغه جینې خپله مور پرېږدي پلار پرېږدي ټوله کورنۍ قوم ټول پرېږدي دا هغه لږ په امید باندې هغه کور ته راځي که د هغې مور هم ښه وي پلار هم ښه وي ټول ښه وي چې هغه لږ په خپله صحیح نه دی دماغ یې کار نه کوي نو هغه جینې ته خو ډېره درد رسېږي نو باید دا میندې کوشش وکړي چې خپل هغې خپل داسې چې زوی لکه صحیح نه دی د دماغ نه ټیک نه دی هغې ته هم به ښځه نه کوي او دا جینې مور هم باید پام وکړي یا پلار یې پام وکړي یا ورور یې پام وکړي اول وګوري چې د هغې هلک څنګه دی صحیح دی روغ دی که نه دی که نو بیا یې ورنه کړي دا ټوله سر ته سر په ژوند کښې داسې ستونزې دي چې څنګه دا بدې بچي په دنیا کښې راځي هغه ستونزه کښې چې دي چې تر کله هغه ماشوم خدای خبر چې هغه به څنګه لوی کېږي هغه مونږ وایي چې خدای پاک لوی کوي خو بیا خدای پاک مونږ ته یو دغه واسطه ورکړی دی چې مور پلار دی هغې ځای کښې چې پلار ذهن صحیح نه وي هغه ماشومان ته به څوک اړتیا کوي
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندی سلامته اوسئ
مننه ستاسو نه فرشته جانه ښه ورځ مو لرئ
درنو دوستانو نیم نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي. نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو سلامونه می اومنه. د اساسی او بشری حقوقو یوې بل خبرونه ته مهر کلای کوم. په دې خبرونه کې په کورنۍ کې د ټولو وګړو په مساوي حقونو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. خپلواک صاحب ستړي مشي خبرونه ته ښه راغلی. په پیل کې درته وایه په ځینو کورنیو کې یو شمیر کسان چې هغه دوی کار لري وظیفې ته ځي معاش اخلي له دوی سره ښه برخورد کېږي نظر هغه وګړي سره چې هغه عاید نه لري. دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. ډیره یو ښه موضوع ته اشاره وکړه، دا چې یو څوک فامیل کې هغه ګټه لري یا هم عواید لري، نو هغه ته لازمه ده چې هغه ځینې موضوعات ته ډېر جدي فهم وکړي، ځکه کوم څوک چې احتیاج دي د هغوی حقوقو ته رسیدګي، د هغوی د مصارفو، د هغوی د ژوندانه هغه کوم ضروریات چې دي تکمیلوي، باید په ډېر اساسي شکل باندې، ځکه خدای پاک دته دا استعداد ورکړی ده او یا هم دغه مالی عواید دته خدای پاک ورکړي دي، دا باید ډېر په دقیق او ډېر په زموږ او تاسو په اصطلاح باندې په ډېر باز هغه باندې وچلي باندې باید دا په مصارفو کې د کور د احتیاجاتو په پوره کولو کې باید ونډه واخلي.
په یو شمېر کورنیو کې چې کله مثلا یو نفر معاش لري، پیسې کور ته راوړي، د کور مصارف پوره کوي، هر څه چې په خپله خوښه په خپل زړه یا ماغه سي کوي، مثلا د کورنۍ نور غړو ته د حق نه ورکوي چې هغوی په ژوند کې د لګښتونو په برخه کې صلاحیت ولري، واک ولري، دا څومره کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کوي.
کوم خلک چې هغوی ته خدای پاک شته ورکړي دي، پیسې ورکړي دي، او په څنګ کې چې په تنګ نظر ورکړی اوسي، طبعاً هغه په فامیلو کې ډېر یو غټ ناورین سره مخ کیږي، فامیل هم له سره په ناورین کې، ځکه هغه ته خدای شته ورکړي دي، ولې هغه د کورنۍ د نور غړو چې هغه مصرف کوي دي هغه باید د طبیعت وساتي. که چېرته داسې یو څوک وسي چې هغه ته خدای پاک شته ورکړي وسي او هغه تنګ نظري کوي، نو طبعا هغه په کورنۍ کې تاوتریخوالی منځته راځي. د هغه شتنه چې نشته وسي ښه ده، ځکه ټول خلک به خپله کار کوي، او دا چې د یو کور یو غړي ته نظر وسي او هغه هم تنګ نظره وسي، نو طبعا په کورنۍ کې ډېر غټ ستونزې منځته راوړي. هغه برتري خپل ځان ته غوره کوي په دې خاطر باندې چې زه پیسې لرم باید زه برتر اوسم، نو دا نظر چې له هر چا سره اوسي هغه خپل هم په تکلیف کې او نور کورنۍ هم ورسره په تکلیف کې.
بله، معمولا کله چې په کور کې یو ناوې راودیږي، راځي له دې نه مخکې نه خواښې خسرې د کسان په کور کې اوسي، مثلا هغه د میړه خوندې ورونه، بیا هغه صلاحیت سره لدې چې د دې هغه سړی معاش راوړي، پیسې راوړي کور ته، له دې ښځې او له دې سړي سره یې دهلته څومره په خپله د ښځو منځ کې کور کې بدې پایلې لري.
ډېره غټه ستونزه د افغانانو جامعه کې دغه موضوع ده. باید کورنۍ او د میرمنې چې راځي دا باید درک کړي چې که د ما خاوند معاش لري، نو مخکې له دې چې د ما خاوند هغه دغه د مور یا د خور ورور ده یا د پلار زوی ده، لکه داسې نه کېږي چې مینځرما ټوله د معاشي. باید هغه میرمن چې نوی واده کېږي باید شرایطو باندې دا پوه شي چې زه نشم کولای چې صحیح ده د ما د میړه ګټه ده او هر څه باید د ما په لاس کې وسي، ځکه که مخکې له دې چې دا تا خاوند ده، د یو چا زوی ده، د یو چا ورور ده، د یو چا کاکا ده، د یو چا ماما ده، نو اکثرا هغه میرمنې چې داسې یو اقدامدانه حرکت کوي هغه په ټولنه کې په فامیل کې ډېر یو منفي اثر اچوي، ځکه هغه وایي چې دغه شته چې دي دغه معاش چې ده زما د خاوند ده. نو زه چې کوم رقم اراده لرم یا کوم رقم مې چې زړه وي زه باید داسې دا استعمال کوم او مصرف کوم، همغه چې خواښم بیا همغه نه ناراضه شي، خسرم ترې ناراضه شي، لیورم ترې ناراضه شي، او هغه ورندار یا انګرور هغه هم ترې ناراضه شي. نو لازمه ده چې دغه کورنۍ یو مشترک نظام لري. په کورنۍ کې دا مهمه نه ده خصي ده که یو څوک پیسې راوړي، بل څوک نور کارونه ده چې کوي، بل څوک پرې کور په چارو کې نوره ونډه لري، لکه پلار مور، لکه خورګانې د کور دننه نورې ونډه لري. دا باید په دې شکل باندې یو منت وانهچول شي چې دا د ما د خاوند پیسې دي او دا چې مصرفېږي دا ولې باید داسې مصرف نه شي. د ډوډۍ دومره باید درک ولري، همغه ناوې چې راځي چې دغه هلک چې دغه اوس تاته خدای پاک نصیب کړی ده، دا مخکې ماشوم و، د مخکې درس نه و لوستی، د دغه پلار، دغه مور، دغه ورونو په حمایت باندې دا دغه کچې ته رسېدلی ده چې دا اوس تنخوا لري، پیسې لري. نو هغه شیان باید په نظر کې ونیول شي. هر ناوې یا هر مېرمن چې د خپل د مېړه پیسو باندې نازېږي یا هم د هغه نه غلطه استفاده کوي، باید خپله فکر وکړي چې سبا دغه ورځ په ما راتلونکې ده، دغه اوس چې په دغه شرایطو کې زه یمه چې ما خاوند پیسې لري، سبا کېدای شي د ما زوی دغه عاید ولري، دغه پیسې ولري. نو دا باید په نظر کې ونیسي، بیا یو اقدام وکړي، بیا یو خبره وکړي. بیا هلته دغه د کورنۍ کې چې څوک عاید لري یا د چا خاوند چې عاید لري، هغه باید د خپل خبرو ته، د خپل په رفتارو کې ډېر زیات محتاط اوسي، ځکه که اندکترینه یو اشتباه کوي هغه ډېر یو غټ پایله به لري په کور کې دننه، دې سبب ګرځي چې تاوتریخوالی پیدا شي. نو لازمه ده چې دا ناوې باید دا درک کړي چې دا دو خلکو زوی ده، ورور ده یا هم اولاد ده، نو باید هغه چلند ونه کړي.
بله، که راسو د موضوع بل اړخ ته، کله چې یو کس په کور کې کور ته عاید راوړي، پیسې راوړي، بیا داسې هم لیدل شوي چې ځینې کورنیو کې بیا د مشرانو لخوا مثلا ده ته ډېر قدر ورکول کېږي، ډېر عزت ورکول کېږي، هغه بل ورور یا هغه بله خور یا هر څوک چې ده ماش نه لري، پیسې نه لري، خبرې ته هم ارزښت نه ورکول کېږي. البته ځینې کورنۍ یادوو ټولې نه په دې خبر راته وکړي، دا بیا کومې بدې پایلې لري؟
طبیعتا څوک چې ګټه لري د هغه یو څه هغه دغه نور احساس کوي چې باید پلار ته اولادونه یو شکل دي، پلار باید اولادو ته په یو نظر وکتل شي. صحیح ده چې هغه زوی که ګټه لري باید داسې ونه شي چې د هغه کوم بل زوی چې د هغه ګټه نه لري یا لورې ګټه نه لري هغه ته په ټیک نظر وکتل شي. دا اوږدې منځته راوړي، دا د هغه شخص چې ګټه نه لري هغه احساس د حقارت کوي، همغه یې چې هغه هم ناراضه کېږي. چې کله ناراضتیا یو کور منځ کې پیدا شوه، طبیعي خبره ده چې هغه کور کې جنجالونه وي، جنګونه وي او دا موضوعات منځته راځي. ولی تر ډېره حده باید کورنۍ په دې کوشش کې واوسي چې روابط له ضوابطو سره چې هغه پیسې دي باید هغه سره تفکیک کړي. روابط یو روابط دي، مور ته، پلار ته، اولادونه ټول یو شی دي، ولی دا شکل باندې چې هغه ته بیا ارجحیت ورکړل شي د هغه خبرو ته، د هغه ارادو ته، نو دا ښه خبره نه ده. دا په فامیل کې درز اچوي. اول خو باید هیڅکله مقایسه نه شي د پیسو خبره نسبت له روابطو سره. که چېرته یو موضوع عموما موضوع وسي په کورنۍ کې هغه د اولادو نظر غوښتل کېږي، نو په دې حالت کې باید دغه کمې شتمنۍ چې دي، دا پیسې چې دي، دا په یو وخت کې کېښودل شي. صحیح ده په کورنۍ کې دا طبیعي خبره ده چې یو څوک عاید لري، د هغه یو څه قدر وي، یو څه یعنی هغه خلک داسې فکر کوي چې دته قدر ورکول کېږي، ولی هغه په دې معنا نه ده چې کوم برتري ولري د روابطو په اساس باندې.
د دغو مسایلو په سر باندې تاوتریخوالی هغه که چیرې د موضوع لامل د کورنۍ مشران یا کشرانی یا څوک چې ګټه لري، په هر حال په کور کې تاوتریخوالی رامنځته سوی ده چې لامل ار څوک دی. په کوچنیانو باندې څومره بد اثر کوي او هغه هم په راتلونکي کې ورته کړنې کوي لکه د مشران چې ویني.
اصلا ماشومان د تربیت خپل له مشرانو زده کوي. که چېرته ماشومان په مخ کې ورته چلند کیږي چې یو چا پلار عاید لري، له هغه ماشوم سره یو رقم چلند وشي، او یو چا پلار چې عاید نه لري، له هغه ماشوم سره په بل رقم چلند وشي، طبیعي خبره ده چې دوی چې غټیږي دوی به یو اوږده او له اوږده سره سم د خپل دنیا، د خپل د کاکا، د خپل د مور، یا د هر چا چې ورته چلند به کوي، ځکه دا طبیعي خبره ده چې دوی زده کړه د خپل د کاکاګانو نه، د خپل نیا او نیکه نه، هغه څوک چې په جامعه کې دي، ورسره هغه څوک چې په کورنۍ کې ورسره دي، هغوی نه زده کوي. نو دا ډېر یو منفي اثر لري په ماشومانو باندې. نو لازمه ده چې کورنۍ دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي تر څو دغه مالي موضوعات او شخړې چې منځ ته راځي هغه سبب د دې دی و نگرزی چی دوی دی ماشمان و تربیت بانده بعد از سر ولنه
خلوک سب کل کورانه روزو طولنه تا پا طولنه که ملیدل که گی دی زیرو کسانو لخوا او کسانو سره چی دوی پا ما خبره دی مگو تا چی پیسه دار دی دی سره یو دول بل چلن که گی نظر دی تا یو چوک چی آغا متوسط جوند لری تاسو دا موضوع چی لیدل دا کنه تاسو خپل علت چه گنه
دا دی آم و خلق و یو غلط فهمی دا گوری آغا موتر چی یو مطل لرو پا داری که وی چه نان به خود داری عزت به مردم یا امداسه که خپلش تلری نو عزت خلق و تلری دا یو غلط تعبیر دا چی دی منگا پا طوله نکده منگا خو پا طوله نکده دیرو شتمن و خلق سر و دیر غریب خلق سر میدلی دی ایس شتمن بس ندی کلی چی شتاون خلق تا ورکی ولی متاسفانا پا طوله نکده یو غلط آغا دا تعبیر شویده یو چوک کور لری موتر لری موقف لری آغا تا پل نظر کتل کیگی آغا تا احترام پا نظر بانی کتل کیگی دا آغا غلط فهم ده پا طوله نکه چه من تا پا ورکی توب کرا پر شویده آغا لکه لک فامیل نشده شویده یو چوک چه پیسی لری لاغا تا با دیر ازاد برکو یا چون چه پیسی نلری آغا تا احترام کم کی گنه در مغل نظر نه در پتوله نه که یا منفی تاثیر کنی وجه اصلی داده چه آغا وردی توب که هم دقا سه مختشه بیدی تنه پتوله نه که کتس غریب ده کتس مالداره ده آغا یو موقف لری مهم انسانیت ده چه باید چوب انسانیت لیاد اونو باسی پیسی موقف داشتیان یا گزری آغا دیدنن بایی سبابا نی ولی باید پتوله نه که طول کوشش رو که در چو انسانیت ده احترام هر چوک تقوا لري هغه ته احترام لري د خدای په نس کچوک مالدار ده او کچوک غریب ده هیڅ تفاوت نه ده مګر دا چې هغه تقوا ولري
bale بیا کړه چې د خېخي موضوع را منسکیږي بدون لدی نه چې د شخص په مورد کې معلومات او صرف دوی په دې باندې پویږي چې دغه وګړه یا دغه شخص یا دغه نفر پیسې لري کور لري موټر لري دا خېخي دوی کوي مخکې سره دې د خپلوي چې ورسته بیا ګڼ شمیر جنجال نه را منسکې وي عملی مثال نه افغانان د ژوند دخی د هلته څومره مهمه ده په دې چې ته د یو چا پیسې کور موټر دارایي دا نظر کې ونیسي او که یو ځل ته وڅېړې چې هغه نفر څه رقم تاریخ لري څومره زده کړې لري څومره تربیه یې ښه سوې ده
دقیقا ښې موضوع ته مې اشاره وکړله یو څوک غواړي چې د خپل اولاد یو چا ته ورکړي هغه باید شتو فکر ونه لري چې دا څومره شته لري ځکه یو څوک به شته لري نن به یې لري خو سبا به یې نه لري موږ په دغه اوسې ټولنه کې په دغه لنډو څو کلو کې ولیدل یو چې داسې خلک کې ډېر څه یې درلودل ولې اوس هغه څه نه لري کچوک د خپل خور یا لور پیسو لخاطر ورکی نو داده هم په نظر کې ونری چې ډیر زر باغه پیسې یا ووس یا به نه ووس ولی هغه پس په جنجال سره مواجه کیږي لکه اوس موږ ټولنه کې اوس د زر شرایط سخت راغلي دي ولی ټول خلک په دې فکر کې دي چې خپل لور یا خپل زوی ته خارج نه خزه وکړي یا خارج خزه وکړي پس ته وبای ګوره چې هغه پیسې د دوی ځان بلا ګرځي خارج کې ورکړي دي د شتول خاطر هغه خپل نه دلودلې هغه پس خیمانه کیږي چې کاش دا کارم نکو ولی وس خاطر د دنیا د چور په خاطر د خپل د اولادو د خپل د بچانو سرنوشت سره بازی کوي او د اخر خاتمه کې ډیر یو بد او ناورین سره مخامخ
کیږي که اوس راسو د حل لارو ته څه کول پکار دي چې په ټولنه کې دغه فکرونه لمانځه لاړ شي اول کورنۍ نه راشو کو
په ټولنه کې باید روابط ته خرجې ورکړي نه ضوابط ته نه پیسو ته یو څوک غواړي چې د خپل د لور یا د زوی سرنوشت تعیین کړي هغه باید داسې خلکو سره تعیین کړي چې د هغوی تاریخچه معلومه اوسي چې آیا دا څومره استعداد لري دا څومره زده کړې لري دا په څه کچه باندې په جامعه کې دوی مخکې ژوند کړی ده او که راشي دا پیسو ته ورکړل شي او پیسې بله ورځ ووسي یا نه ووسي نو دا اصلي هغه دا د هدف دا ده چې یو څوک غواړي د خپل لور یا زوی ته واده وکړي هغه باید نسب پسې وګرځي هغه باید اخلاق د کورنۍ اخلاق د کورنۍ رویه پسې وګرځي نه د پسې چې دا څومره پیسې لري څومره پیسې نه لري
په دې باندې خبرې وکړو چې لکه څنګه چې هغه مشهورې خبرې دي وایي په لاس کې پنځه ګوتې او رنګنې دي نو همداسې د کورنۍ او د ټولنې د وګړو د کسانو اقتصاد هم یو برابر نه دی یو رنګ نه ده د مساواتو لپاره چې ټولو سره مساوي چلند وسي مساوي برخورد وسي مساوي شخصیت ورته قایل سي په دې باندې به موږ خبرې وکړو
د مساواتو خاطر ډېر مهمه خبره د فهم ده لکه څنګه چې تاسو ویلې چې په یو لاس کې مثلا ټول ګوتی یو اندازه نه دي په ځنګل کې هم یو شانت ګلان یو شانت ونه درشان نه دي نو طبیعتا باید انسان د یو چا د هغه انسانیت ارجحیت ورکړي شي، نه پیسو ته او نه مال ته او نه شته ده. که چېرته د ټولو په نظر کې دا موضوع وسي، ټول هدف انسانیت وسي، دا په فهم باندې منځته راځي چې څونه یو ټولنه د ده فهم د دې ټولنې پورته ده، په هغه صورت کې بیا کولی شي چې دوی مساوات تنظیم کړي او د خپل ژوند په ښه شکل باندې مخته بوځي.
په کورنۍ دننه او په ټولنه کې خلکو ته به د ښه ژوند لپاره او د دې لپاره د ستونزې رامنځته نه شي، تاسو څه پیغام لرئ؟
زما پیغام په آخره کې دا ده چې ژوند ډېر لنډ ده، راځئ چې دا په مینه سره مخکې ویسو. دا په شتو کې یا په نشتو کې باید مقایسه نه کړو، باید یو بل سره مینه ولرو، یو بل سره احترام ولرو، متقابل احترام ولرو. په دې باندې پوه شي چې دغه خبره زه چې کومه، آیا دا خبره څومره په یو طرف باندې یا هغه په زړه باندې څومره بوج راوړي. نو باید یو بل ته احترام ولرو او دا په نظر کې ونه لرو چې دا څومره پیسې لري، دا څومره شته لري، دا څومره موټر لري، څومره کور لري. باید انسان ته د انسانیت په شکل باندې وکتل شي. ګوره، انسانان چې کله پیدا شوي دي هغوی ټول په یو شان پیدا شوي دي. هیچا په خپل پیدایښت کې له ځان سره موټر نه ده راوړی، او هیچا هم د خپل کله چې وفات شوی ده له ځان سره نه موټر وړی نه کور وړی، همغه دوه ګزه کفن، یو خانې مړي یو غریب مړي. نو اصل باید موږ ته انسانیت ده، باید انسانیت سره هر څوک چې انسان ده باید د انسان په سترګه ورته وکتل شي. مهمه دا نه ده چې دا شته لري که نه لري. بال یو حادثې نه هغه څومره ته هغه ترمیم کړي هغه ګټه نه لري. طبیعتا سړی په ژوندونه هم له یو بل نه جدا کېږي. موږ هغه دوستان چې اوس موږ اکثریت ډېر دوستان چې جلا شوي دي، اوس هغوی افسوس کوي چې کاشکې موږ دا سنتې رویه نه کوله. هغه بیا ګټه نه لري ځکه وخت تیر شو، هغه بېرته نه راګرځي. نو ښه دا ده چې په حال کې باید سړی یو بل نه احترام ولري، یو بل نه جار شي، نه په دې کې چې هغوی که مسافر شي یا هم خدای مکړه چې مړ شي. ول هغه د قبر په سر ژړا هغه ارزښت نه لري. که چا سره مینه لري، که چا سره احترام لري، باید په همدا ژوندونې وکړي، نه په دې چې هغه مسافر شي یا هغه له وطن نه لاړ شي، جدا شي. یعنی بال اختره نکروزی په درد نه لګېږي. نو تاسو یو عام متل ده چې بال اختره نکروزی دی په دیوالي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه له تاسو نه ډېره زیاته.
درن دوستانو دا و د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په یو کورنۍ کې د ټولو وګړو په مساوي حقوقو باندې خبرې وشوي. او موږ سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری.